افغانستان کې د سحر لس بجې سوې. السلام علیکم. نن د جمعې ورځ ده، د وریه حمل یولسمه د مارچ یو دیرشمه. د دې خبرونې ډیره برخه نور بستې یا شکستې سکوت پروګرام ته بیله سوې ده. که وخت و ځینې راپورونه هم خپروو. اوري چې یو شمیر ښځې چې طالبانو طلاق لغوه کړي اوس پټې اوسي. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د بدخشان ولایت د پنځو ولسوالیو مواصلاتي لارې د غرونو د شویدو له کبله بندې سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون پنجشنبه راپور ورکړ چې د مایمی ولسوالۍ په پلچک چوبي سیمه کې غر شویدلی دی. په مایمی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مختوم عبدالله راشدي ویلي چې د دې پیښې په نتیجه کې د خواهان، نسی، شکی، مایمی او کوف آب ولسوالیو ترمنځ د تګ راتګ لارې له دوو ورځو راهیسې بندې دي. د ملګرو ملتونو دوو ادارو په ګډه افغانستان کې په مخدره موادو دروژدو کسانو د تداوی لپاره له څلورویشتو مرکزونو سره د خوراکي موادو، طبي وسایلو او درملو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو این او ډی سي وایي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په همکاري دغه مرستې کړي دي. دا اداره زیاتوي افغانستان کې 3.5 میلیون تنه په مخدره موادو روږدي دي او د دغه هیواد د معتادانو د درملنې په اکثره مرکزونو کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله درمل او نور ضروري شیان نه موندل کیږي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې دې ډول مرستو ته به دوام ورکړي څو په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره اسانتیاوې زیاتې سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي د جاپان او اروپایي اتحادیې په مرسته په افغانستان کې 5500 ته یې حرفوي زده کړې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پنجشنبه پر خپله ټویټر پاڼې ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته زیات پام کړی دی. د پاکستان د مالیې لپاره د دولت وزیره عائشه غوث وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه موافقه د باور د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري، له ډېرې مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی چې پور ترلاسه کړي. عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې حاضر دمه د پور مسأله د اعتماد د نشتوالي له کبله ځنډېدلې ده. پاکستان وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 5.5 میلیارد ډالر پور د اخیستو لپاره د دغه صندوق یو شمیر شرطونه پوره کړي دي. د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی پرون پنجشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د ایران د مرکزي بانک د نږدې 2 میلیارد ډالره ضبط شویو پیسو د آزادولو لپاره د ایران غوښتنه رد کړه. د محکمې چې د هالنډ په حق کې ده وویل د نیویارک په سیټي بانک کې د 1 میلیارد ډالر باندونو او د هغو د سود په اړه د قضایي پریکړې صلاحیت نه لري. محکمې په عین حال کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو ایرانیانو او شرکتونو چې شتمني ضبط سوي دي د حقونو سرغړونه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن له خپل آذربایجاني ساري سره په کتنه کې د ایران پر ضد له باکو سره د همکاري پر اهمیت ټینګار وکړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف چې په لومړي ځل اسرائیل ته تللی د چهارشنبې پر ورځ په تل ابیب کې د خپل هیواد سفارت پرانیست. کوهن پرون پنجشنبه له بایراموف سره په تل ابیب کې د خبرو پر مهال وویل اسرائیل او آذربایجان یو شان ګواښونو سره مخامخ دي او د ایران د خطر په اړه هم دواړه یو شان درک لري. د متحده عرب اماراتو دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زاید خپل مشر زوی د ابوظبي ولی عهد وټاکه. محمد بن زاید یو کال پخوا د متحده عرب اماراتو د دولت مشر په توګه دنده پیل کړه. د متحده عرب اماراتو د رسنیو د راپور له مخې د محمد زاید ورور شیخ منصور بن زاید ال نهیان د اماراتو د مرستیال دولت مشر په توګه ګمارل شوی دی. بیا هم پرونی ته شرغ لست ورزو در پرونو برخیته. یو شمیر شزی چې طالبانو طلاق لغوه کړي اوس پټي ووسی. فرانس پرس خبری اژانس له یو شمیر دا ډول شوزو سره چې د پخوانی حکومت پر مهال په دې خاطر چې خاوندان یې نشیان وو یا یې نفقه نه سوی ورته برابرولی یا یې له دوی سره تشدد کاوه طلاق اخیستی و خو اوس په دې خاطر پټي دي چې د طالبانو حکومت غواړي هغوی بیرته پخوانیو میړونو ته وسپاري. تر دې مخکې واشنګټن پوسټ رسپانې هم په دې اړه راپور خپور کړی و، خو طالبانو د واشنګټن پوسټ دا راپور رد کړی و. د طالبانو ستره محکمه وایي چې د طلاق د پسخه کېدو او بیا نکاح واک د محکمو دی. تفصیل په دې راپور کې.
د مربی په مستعار نوم یو شزه چې تاو تاریخواله ورسره شوی او په خوانی میړې غاښونه ورمات کړی وو. روسته لدې چې ورته وویل شول چې طلاق یې بیرته اخیستل شوی، له خپلو اتو ماشومانو سره پټه اوسي. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې وروسته لري چې د 2021 په اګست کې طالبان بیا واکته ورسېدل. د مربی میړه ادعا وکړه چې دی مجبور کړای شوی و چې مربی ته طلاق ورکړي. د راپور له مخې دغه سړي ځایي قومندانانو ته قناعت ورکړ چې مربی ته امر وکړي چې له د سره بیرته یو ځای شي. مربی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دی او لونو یې همه غورس ډیر وشړل. مروه ورسته ل خپل پینځو لړو او دوه زامنو سره سلګونه کیلومتر لري د خپلوانو کور ته وتښتیده. یو شپیر وکیلانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو له بیا واکته رسیدو پر ورسته میاشتو کې څو شزو ویلي وو. کله چې د طالبانو سیمه ییز قومندانانو ورته وویل چې طلاق لغوه شوی، بیرته خپل پخوانیو میړونو ته وسپارل شوی. واشنگتن پوسټ فرسپانی په چیر حکومتیاش کې په یو راپور کې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د شزو د طلاق زرګونه دوسیې رد شوې دي. له دې راپور وروسته د طالبانو د سترې محکمې مرستیال ویاند مولوی عنایت الله په یو ویډیوي پیغام کې داسې وویل:
کبیل پارز یو ځای بعضی نافرمانه شزې د خپل خاوندانو څخه تښتېدلې وي او جعلی طلاق نامې ولري او د خپل ځان د طلاق شری ثبوتونه لري، د شریعت امر او د محاکمو مکلفیت دی کول خاوند د دعوی په صورت کې خپل حق ثابت کړي، نو شته د اول خاوند ده.
د فرانس پرس خبري اژانس پر راپور کې د سنا په نوم دی وی بل شي چې کیسه هم راخستل شوې ده. د 15 کاله نو چې د تر زوی ته چې تر دې 10 کاله مشر وو ورکل شو. سنا چې اوس پټه اوسي وای چې کبه ماشوم جړل یا بخواړه شنو میړه وهله. سنا د وړیا حقوقي خدماتو د ایوی پروژې په مرسته په محکمه کې لخپل میړه طلاق واخیست، خو کله چې ځایي چارواکي ورپسې راغلل ژوند یې ور خراب کړ. دا لدی کبله په خوانی میړه ته بیرته ورغله چې خبرداري ورکړی شوی و چې څلور لونی به ورڅخه وګرځول شي، خو کله چې میړه لونی نورو کسانو ته پنامه کړي سنا او اولادونه وتښتیدل، ځکه چې لونه ویلی و چې ځانو نه واشتي. د لټیشت وروسته د خپلوانو په مرسته یو کوچنی کور چې یو خونه لرله وموند. سناوی هر کله چې دروازه وټه کول شي داریږي چې میړه بیوي او اولادونه به ورڅخه یوسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
کابل کې یو شمېر آنلاین پلورونکي وایي چې په ورستیو کې د توکو د پلور بازار کمرنګ سوی دی. دوی ازادي رادیو ته ویلي چې په ورستیو څو ورځو کې ترې د هیڅ ډول جنس د اخیستو غوښتنه نه ده سوی. پروستوی کې په افغانستان کې په انلاین ډول د شیانو د خرڅولو بازار تود شوی وو.
په کابل کې یو انلاین پلورونکی شمس وایي چې په دې ورځو کې د پلور بازار په ټپه ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په 2014 کال کې د زرو ډالر په بودیجه انلاین پلور پیل کړی وو او په تیرو کلونو کې په دې توانیدلې و چې خپل پانګه لس زرو ډالرو ته لوړه کړي. شمس وایي خو په دې ورځو کې دا چې د افغانستان خلک اقتصادي ستونزو اغیزمن کړي، د دوی کار هم پیکه شوی دی.
د اوساله ولا فروشات خیلی خوب بود.
په هغه کلونو کې پلور خورا خو دا چې پلور وو نو پیسې هم لا سره اتلې. په اوس وخت کې که زه د فیصدی په حساب درته وایم، آنلاین سوداګري 50% راخته شوی. ل په خوانی پانګې څخه مو 50% مصرف کړي، زیان مو هم کړی دی.
حتی 50% از مصرف شده او تاوان کردیم.
پرویز عزیزی یو بل ځوان دی چې د آنلاین بازار له لارې د تلویزیون او برېښنایي وسایلو په پلور بوخت دی. هغه وایي چې د آنلاین پلور بازار کم شوی دی او په خبره یې په تیره یوه اونۍ کې هیڅ پلور نه دی کړی. هغه چې له 15 کلونو راهیسې د آنلاین خرڅلاو په برخه کې کار کوي، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
فعلاً اقدر مردم طرفدار از این نیست.
اوس مهال خلک د آنلاین پیرودلو طرفدار نه دي. خلک بازار ترازی تو کی ګوري، هر هغه څه چې اړتیا لري په ارزانه بیا او په ټیټ کیفیت کې لټوي او پیری ټولې پانګونې بندې شوې دي او بازار ورستر بلې کمزوري کیږي.
پوینټر اومده میره بازارش ضعیف‌تر شوه رئیس.
پا
په ورته وخت کې د آنلاین پلور یو شمیر پیرودونکي وایي چې د کار اواید د کمول لامل نش کولای خپل د ضرورت وړ توکي له آنلاین بازار راونیسي. ماجبین سالار آزادی راته ویل چې په خپله د کار په وخت کې د اړتیا وړ توکي په آنلاین ډول اخیستل خو اوس چې بیکاره ده دا کار نش کولای.
بعد از آمدن طالبا کار خود عزیز
طالبان لاره تا گلوست مخ پلا دند للا سوار کروز پا کور نستیم. زمان اقتصادی وزید خنه دی در تیوار شان نشما خستله. لبدا مرغ دی دیر کورانه اقتصادی کچه دیر چیتا شویده دوی دی پیرو دلو توان نلیری.
دا چی دی طالبان دی حکومت دی سنایه و او سوداگره وزارت دی آنلاین بازار دی بیرت خکی دو لپار چه پلان لری و مغوختل چی دیاد وزارت لوایان عبدالسلام جواد سخی و پختو خو اغا لجمن سرسر زواب را نکر. افغانستان کې آنلاین پلور د خلکو ترمنځ د سوداګرۍ یوه نوې لار وسخه چې د جمهوریت نظام له سقوط مخکې تود بازار درلوده. ډیری دغه پلورونکو په ټولنیزو شبکو کې پاڼې درلودلې چې دا پاڼې د خپلو محصولاتو د اعلانولو او د پیرودونکو د راجلبولو لپاره کارولې. خو د آنلاین پلور یو شمېر اخیستونکو له دې وړاندې په دې نیوکه کړې وه چې د آنلاین بازار په اعلانونو کې دغه محصولاتو کیفیت چې مشتریانو ته سپارل کېږي ډېر توپیر لري.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسو ته ازادي رادیو نور بس د خبرونه اوري. زملالی بشیریم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړی. نن په دې خبرونه کې پر خپل سر توقفونو په اړه خبرې کوو. په دې ورستیو کې د شوزو د زده کړو فعالان نیول سوي دي. دا د افغان شوزو د زده کړو فعالانو او هغو خلکو ته څه پیغام رسوي چې غواړي لونی تعلیم وکړي. دراتلونکي لپاره شدې څه حلاري وړاندیز کوي چې د دوی حقونه هم خوندي سي او پر خپل سر توقفونه هم ودرېږي. د خبرونې په پیل کې ستاسو پام یو راپور تر اړوم او وروسته به خپل میلمنو سره پر موضوع خبرې وکړو. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقوقو د مدافعینو لنیولو او شکنجه څخه لاس واخلي.
د افغانستان د بشری حقوقو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو د بشری حقوقو د مدافعینو لنیولو شکنجه لاس واخلي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې چې 13 ورځې نه وخت خبره کړې طالبان تورن کړي چې د بشری حقوقو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د بشور ټولنې په بدن خپل وروستي گزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشری حقوقو او زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشان د علی عزیزی نرګس سادات او الهی د لاورزی تری تمکیدو ته په اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د مدافعینو شکنجه غواخل او نیول ورس تر بلې زیاتیږي. رسول عبدی پارسی د هرات پونتون مخکنی استاد چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو لوري ونیول شو تر دې دمه نادره کړي خو طالبانو دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې څلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه دی کړی. دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسواله ډله ده. دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر ځم ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت لپاره، د شیر راتلونکي لپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپلو اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی.
د غوښتنه کوي چې متی الله ویسا دې ژر تر ژره خوشي شي. علي عزیزي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هرات زندان مسؤول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو له لوري تریتم شوې ده. نرګس سادات د ښځو د حقونو فعاله چې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شوه او الهه د لاورزی چې ادای کوله د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویان سید خوستی په زور نکاح کړې وه، له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده. خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې دخیل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقوقو، د بشر د اساسي حقوقو ناوړه چلند، تهدید، زورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګه دي د ساري وژنو او لټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حزبولو په اړه خپل دریځ روښانه او د اصول دي له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرښه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوي چې طالبان د بشري حقونو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ټولو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه کوي. د بشري حقونو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسني وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقونو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقونو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه اوري. په راپور کې مو واردل چې د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه ل نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه ل ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقوقو د مدافعینو ل نیولو او شکنجه څخه خلاص واخلي. په دې ورسته کې د طالبانو حکومت تنجونو د زدکړو د فعالانو نیول زیات کړي دي. په دې کې شزي او نارینه شامل دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شوزو د حقونو فعالانی قمر نیازی، دنیا صافی، لطیفه خورم وردک او اوجی امیل میلمانی دی. دوی لموش سره د تلیفون لاری وصل سوی دی. ټولو ته شرغ لاست وایم. لمړی پښتنه به اغلی اوجی امیل لتاس څخه وکړم. تاسې د هغو خلکو چې د نجونو د زده کړو په اړه باندې فعالیت کوي په افغانستان کې، او خلک او د طالبانو حکومت دواړه هڅوي چې باید نجونې تعلیم وکړي، د دوی ول زیات سوي دي. تاسو دغه ته په څه توګه ګوري؟ څه فکر کوي چې دا خبره څومره د اندېښنې وړ ده؟
مننه کوم. لمړی تاسو ته د نو خویندو ته چې په بس کې ګډون لري، ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ولا یعنی څومره چې فکر کوي، یعنی د انسان هغه د انساني وجدان ته ټکان ورکوي، دا رقم کړنې، دا رقم نیونې، دا رقم برخورد چې یو څوک خپل هغه حق حقوق دپاره غټ پورته کوي، نه څوک وژني، نه خشونت کوي، نه تاوتریخوالی کوي، نه جنګ کوي، فقط غواړي چې دا زما حق دی په ډېر مسلمت آمیز شکل. اما چې ویني هغه کسان چې خپل غټ پورته کوي، تریتم کېږي، نیول کېږي، پنا کېږي، لیدل کېږي هم نه، او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. ډېر زیات ډېر کسان یې هغه کړي دي، یعنی غمګین کړي دي. زه چې دوستانو سره په تماس کې کېږم، تاسو باور وکړئ چې زیاتره د دې جرات نه کوي چې خپل آواز پورته کړي، خپل غږ پورته کړي، خپل دریځ وښيي. د ټولو هیلم داره دا کدا حالت دوام وکي، دوی یو نسل لمنځه یوړ، یو نسل به فلج شي. بل اخر دا ټولنې دا درد به ډیر ورسته به خلک احساس کړي چې څومره دې ټولنې د پاره تاوان رسوي، او موږ د تمدن د کاروان نه څو نشاته وغورځولو، او د نابودۍ او د جهالت کندې ته ورنږدې کړو. یعنی افغانان ټول هیلمند چې که ډوډۍ لري که نه لري، که حالات سم وو که نه وو، دوی غوښته چې جینکۍ و هلکان و ماشومان ټول تعلیم وکړي. دا یې آرزو وو. دې وطن کې چې اوسېدلي دي، هیله کوي چې د دوی آینده روښانه وي. په دې عصر، په دې زمان کې که څوک تعلیم ونه لري، معلومداره خبره ده چې د هغوی ژوند، د هغوی آینده به تباه او برباد شي. هیڅ مور او پلار دا هیله نه لري چې اولادونه آینده یې له منځه لاړ شي، او په ترنګمۍ کې ژوند وکړي، په تکلیفونو کې. ځکه دا هغه انساني احساس ده چې خلک د خپل اولادونو په مقابل کې لري، او د دې ټولنې په مقابل کې لرو، د دې وطن په مقابل کې لرو. دا لوی خیانت دی، دا ملي خیانت دی، دا ظلم دی چې روا دی، دا ناروا دی.
مننه اغلی امیل زبرت تاسو تر اعظم اغلی قمر نیازی ز تاسو څخه پښتنه کوم تاسو د اغلی امیل خبري واورې دلې دوی وایل چې هغه کسان چې د حق حقونو لپاره مبارزه کوي نیول کیږي دوی د خبره د اندیشنې وړبو بلل او ویل چې یو نسل به د افغانستان فالسي خو شای طالبان له دوی سره موافق نوي تاسو په دې برخه کې څه اندیشنه لري چې د زده کړو فعالین چې نیول کیږي راتلونکي څه ډول ویني تاسو د زده کړو او د فعالانو؟
السلام علیکم ورحمت الله، هله د چې شورز ولري تاسو ته د مجلس ګډونوالو ته او هم چنان د ازادي رادیو ټول مینوالو ته نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راسم چې موږ کلونه کلونه دا قرباني ورکړی. اوله دوره د امان الله خان په دوره کې چې کله مکاتب یا خونځي د انجونو پر مخ خلاص او خزینه مکاتب جوړ سو، په هغه وخت کې هم حبیب الله سقاو پورته سو او مونږ شاته وغورځولو، د مولا په نامه باندې، د عالم په نامه باندې غږ اوچت کړل، خلک یې راپورته کړل، زموږ ټول نافهم هم ناپوه خلک یې راپورته کړل او بالاخره د مکاتبو دروازې د انجونو پر مخ بندې کړلې، سفرونه یې بند کړل. دغسې یو ستر نورینې راوړل چې هغه دغه دورې چې د تاریخ زما یادېږي چې زه تحلیل لرم، چې زه مطالعه لرم، پسې راتېر سه دغسې د انقلاب دوره چې بیا یاده کړو. د انقلاب په دوره کې دغه مجاهد صاحبان هم، دغه سیاف هم، دغه ګلبدین حکمتیار هم، دغه ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او احمد شاه مسعود چې دوی مجاهدین صاحبانو، دوی راکټونه په مکتبو غورځوله، انجونو ته یې اجازه نه ورکول چې مکتبو ته ولاړ سي، په پوهنتونو کې انفجارونه کوله چې پوهنتونو ته انجونې ولاړ نه سي. د دوی د خوا څخه موږ دغسې شاته غورځېدلي وو. بیا چې راغله اوله دوره کې طالبان محترمین چې بېخي ګرسره ټول مکاتب یې بند کړل، د نارینه او د ښځینهو پر مخ باندې درسونه بند سو، هغه را دوره خو تیر اسوله. بیا برته اوس په جمهوریت کې چې یو څلک زره په د علم په ارزښت پوسوله، یو څلک زره خلک مشوري سوله، یو څلک خلک داناس سوله، یو څلک خلک په دې پوسوله د علم په ارزښت پوسوله چې نړۍ پرمختګ کړی د نن د علم او پوهې پر مټ دی. مشته اسلام دا اسلام دا باندې دا تاکید را باندې کړی، یعنی شریعت کې دا راغلی ده چې تاسو نور ادیانو ته احترام وکړئ، خپل دین ته خدمت وکړئ. متاسفانه مون کفار وینو چې ټولو ادیانو ته خدمت کوي او صداقت کوي، هیڅ نفرت دین نه کوي، مګر مونږ چې مسلمانان یو د ټولو ادیانو د لپاره تنفر لرو. ولی په څه تناسب باندې دا تنفر په مونږ کې پیدا شوی ده؟ ولی مونږ دا اخیسته لرو چې یو انجلۍ باسواده سو، تعلیم یافته سو، هغه منو د کفري دغه ته واوري؟ ولی اوري؟ په څه دلیل اوري؟ دغه منطق ولی نه لري؟ اوس بیا هغه دوره راسربېره سوله، بیا مونږ یو ځلې یو قرن یا نیم قرن شاته غورځول کیږو. د سیمنه د چی یو یو لاسکالې اشل کاله به مشاته غورځولو، نیمایي پیړې مشاته غورځول سوي یو. هم دا اوس چې دومره مش په دغه حالاتو کې، په دغه شرایطو کې، هغه فعالان چې نه غواړي چې دغه پیړې مشاته وغورځيږي، هغه مبارزه کوي، هغه کار کوي، هغه ځغ چته، هغه ته لمنځوري، هغه په داسې مرموز ډول باندې لمنځوري چې څوک پښتنه نسی کولای د ویری، بیا باندې کې تهدیدې فشار ور باندې راوړي، کورنۍ باندې فشار راوړي. یعنی د افغانستان ټول خلک گوادی شاهد دی چې وستا اصلا کوم سیاسي شخصیت نه وو، اصلا کوم سیاسي حرکت نه درلودل، اصلا هغه په د طالبانو خلاف کوم خبره اعلان نه کړي. نو ولې نن طالب د هغه د فقط دغه د پاره چې د علم او روشنایی د پاره کار کړی، په دې خاطر یې محکومی نه بندي کړی ده، نن سزا ورته ورکوي، نن یې محکومی په دې نوم په هغه نوم یې تورنوي؟ دا خو یې موږ جوته ده چې موږ پیړی پیړی موږ شاته غورځي، د علم او د معرفت څخه مو لیرې کوي، چې دا ستر نورین دی. زموږ د اوس هغه تشویشونه، هغه زموږ پریشانۍ، هغه زموږ فریادونه چې راوچتیږي، په دغه دلیل کیږي چې موږ خپل اصلا تر فشار لاندې یو. چې ولې یو ځلې خو دې مکتب بند کړه، پوهنتون دې بند کړه، بیا دې دغه وکړه سیاسي معاملو ته دې واړوله، بیا یې اوس بېرته دې په دې خاطر چې سیاسي معامله وسي ودې ویل چې تر امر ثاني پورې ماتال یو. بیا اوس نو هغه کس چې په دې برخه کې خصوصي فعالیت لري هغه هم نه پرېږدي، هغه هم سرکوبه. دا څنګه دورین ده دا څنګه اقتدار ده دا خلک څه غواړي دا بخي ګر سره خلک تشویشونه پیدا کړي دي خلک بخي اریان دي
مننه اغلی نیازی زبرت تاسو تر اعظم اغلی دنیا صافی تاسو د اغلی نیازی خبرې هم واریدلې د اغلی امیل هم دوی وویل چې افغانانو په هر دوره کې قربانی ورکړي د اغلی نیازی وویل چې خلک چې د رنجونو د زدکړو فعالین دی واز په دې ګونانی ول کېږي چې دوی د رنجونو د زدکړو لپاره فعالیت کوي تاسو په څه نظر یاست چې دغه خلک ولې نیول کېږي د رنجونو د زدکړو لپاره چې فعالیت کوي او خلکو توای چې
دوستان په وخت و نور او بل په جمهوریت وخت موږ دونه په سختي د ارزښت په علم زموږ خلک لږ پوه شو ما خلک زده کړل تاثیر وکړ په دغه شل کال خپل ځان ته یو شخصیت یو شخصیت جوړ کړ تر څو چې خپل وطن ته خدمت وکړي مګر دا زما په نظر دا اوله ځل نه ده چې په افغانستان کې داسې وضعیت راځي او چې دانشمندان او یا فعال مدني او استادان لکه استاد مشال او اوس متی الله ویسا همداسې نور کله چې د وطن په لارې کې او د حقیقت په لارې کې او د وطن د ماشوم لپاره خدمت کوي تحصیل کوي د تحصیل د ماشوم د وطن د ماشوم د تحصیل لپاره زیار باسي او غواړي چې د وطن یو نسل آګاه کړي او هغه خبرې کې تر خپل د هغه د خپل ژوند نه چې هغه څه کولی هغه څه وکړي خپل وطن ته خپل جامعه ته خپل کورنۍ ته دا دوی نه پریدي چې دوی ستونزه ولې د هغه څوک چې د علم سره مینه لري غواړي چې خدمت وکړي ولې دوی سره دښمني لري زموږ په هېواد کې حقیقت ویل خپل حق غوښتل د تحصیل حق غوښتل یا همداسې نور کارونه چې که ښځینه وکړي که نارینه وکړي د دې د طالبان له حکومت خوا نه سرکوب کېږي هغه نه پریږدي د دوی ستونزه دا دي چې نه غواړي افغانستان لکه نور هېوادونه غوندې پرمختګ وکړي غواړي لکه مخکې چې په کالونه کې په قرنها کې همداسې د تاریخي او بدبختی روانه و اوس باری اوس هم همداسې اوسي ولې دوی خپل ځان په هغه نه کوي چې زمونږ هېواد په دغه وضعیت کې په داسې بدبختي وضعیت اوس هم قرار شتون لري که داسې وضعیت جریان واوسي په همداسې به تر اخره په کلونه همداسې بیا پاتې کېږي د مهارات ستونزه د داسې نه غواړي دا نسل پوه او آګاه سي مخصوصا د نارینه ښځینه چې هغه انجونه دي د خپل حق نه آګاه سي او خپل هېواد ته خدمت وکړي دا نه غواړي چې دوی حقیقت برمنه شي چې دوی اصلي څهره چې نورو جهانیان ته ښکاره شي چې طالبان هماغه شرکت مخ طالبان دي چې نه غواړي د علم سره دښمني لري او د ښځینه سره خو بېخي دښمني لري د هغې ښځینه ته اصلا د انسان په سترګه نه ګوري چې هغې ښځینه هم خدای پیدا کړي او هغه ته هم حق ورکړی ده که په هر شي په هر شي چې واوسي که په اجتماع واوسي جامعه فرهنګي سیاسي اقتصادي مګر موږ چې ګورو په طالبانو اصلا دا دونه حق خزینه ته نه دی ورکړي که هغه زموږ تحصیل کړه او قدر خزینه امو هغه لاړ بهر ته ولاړ اوس هم هغه نور لیک شته هغه په سرکوب کول زنداني کول او که غواړي غرق وباسي هغه نه پرېږدي نو دوی څه غواړي د خزینه نه
من نه غلی صافی زبرت تاسو تر اعظم غلی لطیفه خورم وردک صاحب تاسو ته هم مننه چې لمر سره غډون کوي په دې خبرونه کې تاسو څخه می پښتنه دغه د چې په دې ورستوي کې د شذو د زده کړو فعالین چې نیول یې زیات سوی دي تاسو دغه ته په څه نظر ګوري چې په افغانستان کې هغه خلک چې د شذو د تعلیم لپاره فعالیت کوي د هغو نیول ستاسو په نظر په څه معنا ده
سلامونه او نیکی هیله تاسو ته درنو میلمنو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو د هیله د چټول جوړورو غوښیږم مننه دا د افسوس او د تاسف ځای دی چې دا په قانون او په شریعت او یعنی د خلاف کار دی چې دی وکول لور او خور د نیول کیږي په زندانونو کې یوازې اچول کیږي. نو دا په کوم قانون په کوم حق د خلکو خور او لور دوی نیسي؟ کله چې دوی د حق ناری وهي، کله چې دوی د حجاب او د اسلام، نو په اسلام کې دا شته کله چې دوی وایي چې محرم، نو دلته په زندان کې دوی سره محرم چیرته دی؟ او په کومه ګناه؟ آیا د خپل حق غوښتل د دې خوار ملت دپاره یو کار کول آیا دا ګناه ده؟ د نجونو د تحصیل دپاره غوښتنه آیا دا ګناه ده؟ په دې ګناه په دې جرم مظلومه ښځه، نو دا خو پیغمبر علیه السلام دا ویلي دي چې د دوو نفرو حق به تاسو نه خورئ، چې هغه یو یتیم دی او بل مظلومه ښځه ده. نو دوی په دې نه پوهېږي. دا د دین او اسلام باور په خدای وکړي چې په دې روژه کې موږ ډېر خوابدي کړي یو، موږ ډېر ځورولي یو، بس دې نور دا ظلم او زور د الله د دوی نه واخلي. او دوی هم په دې نه پوهېږي، دوی د الله پر ازادي دوی کار وکړي چې دوی د دین او د اسلام نارې وهي. د افسوس ځای خو دلته دی چې په دین او په اسلام کې دومره ظلم دی. نو موږ د چا نه ګیله وکړو، موږ چا ته فریاد وکړو؟ دا خوارې نجونې دا نور څه وکړي؟ چا ته فریاد اوچت کړي؟ چا ته یې ووایي د چا نه یې وغواړي؟ نو دوی خو د خپل کور د دوی شرمېږي نه، چې د دوی خور او لور پردیو ته لاس بوږدي، د هغو نه خپل حق وغواړي. ولې ستاسو نه دیده؟ دا خو ستاسو خور او لور، ستاسو مور، ستاسو دوی ولې دومره محتاج کړي دي چې دوی د بیگانه ونه، دوی د ملګرو ملتونو نه وي چې زموږ حق راکړي؟ ولې دا زموږ وطن نه دی؟ موږ په دې کې نه یو پیدا شوي، موږ مسلمانان نه یو. نو چې تاسو د اسلام نارې وهئ، نو په اسلام شرعي حق د دې ښځو د دې نجونو ورکئ. د کار حق هم لري، د تحصیل حق هم لري. هغه خوارې ښځې او نجونې چې نیول شوي دي په زندانونو کې شکنجه کیږي، د هغو په حال یو الله خبر دی. ولې دا ظلم نه دی؟ او په اتحاد او اتفاق باندې خو الله رضا دی. زه د ټولو خپلو وطنوالو نه دا غواړم، د نرینه او ښځینهو نه، چې راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ، خپل د حق آواز هم اوچت کړئ. نور داسې په پټه خوله هېڅ هم نه کیږي، خپل حق ترې وغواړئ، دا ګناه نه ده. نو هغه زموږ خویندې چې زندانونو کې دي، ولې د هغوی حق نه ضایع کیږي؟ هغوی ته ډېره سخته شکنجه ورکول کیږي. نو راشئ چې لاس یو کړو، خپل حق ترې وغواړو. خدا یواز زموږ مربوط نه کیږي کدا د افغانستان نارینه د خیال کړی وي چې دا زموږ مربوط کیږي نه. نو د دې د غټول ضرر تاسو ته، زموږ ګرونو ته، زموږ پلارونو ته، زموږ خواندانو ته هم رسیږي. دا رسنه ده چې یواز د ظلم په موږ باندې خوراش زموږ په خوا کې ودرېږي. کله چې مظاهره وي، نو راشي زموږ په خوا کې ودرېږي، زموږ د حق نه دفاع وکړي. ولې زموږ موږ د دې وطن نه یو؟ نو بس دا به چاته ووایي؟ دا خپل آواز، دا زموږ آواز به څوک واوري؟ نو دا زموږ خپل شرعي حق دی. انتقاد هم نه دی کړی چې کله څوک تماس نیسي چې زموږ خویندې د انتقادونه نه کوي، بې ځایه خبرې، دا بې ځایه خبرې نه دي. یوازې خپل حق هم غوښتلی دی. انتقاد هم ورباندې کړی دی، سالم انتقاد دی. غوښتنه هم ترې کړې ده، الله پاک ویلي چې خپل حق په زور ترې وغواړئ. څوک هم چې حق نه درکوي، په زور یې ترې وغواړئ. نو موږ د خپل حق په زور ترې غواړو. خاخره خبر به زما دا وی چې که په زور وي، که په رضا وي، که په شکنجه وي، زه به د خپل خویندو، د دې خپل مور په خوا کې زه تر اخره حده پورې ودرېږم. ولو که زندان وي، هغه که شکنجه وي، که هر څه وي، زه به دوی سره تیر کړم. خو الله جل جلاله د خپل رحمت وکړي، خپل کرم دی وکړي چې دوی اصلاح شي. که چیرې د دوی نه دا ملک راضي نه وي، نو د دوی دا حکمداري به هم د شکست سره مواجه وي. نو د خوست په غونډه کې تاسو به هم اورېدلي وي چې په خپله حقاني صاحب ووي چې تاسو د خلک مه ځوروئ، نور د خلکو نه امتحان مه اخلئ، نور د خپلو په حرص پیسو پسې موټرو پسې مه ځئ، د خلکو ته کار وکړئ. د خلکو ته حکمتداري په کار ده، د خلکو ته کار په کار دی. د هر لحاظه هیڅ داسې یوازې تعلیم نه دی. دا زموږ چې زموږ تعلیم مشکل وي، دلته د اقتصاد یو مشکل دی، د تعلیم بل مشکل دی، د امنیت بل مشکل دی. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک دلته د څه لپاره راغلي دي، آخر ته غواړي څه؟
مننه آغلې وردک، زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو ټولو میلمنو وویل چې د هغه کسانو نیول چې د شوزو د تعلیم لپاره کار کوي. اغلی اوجی امیل ویل چې دوی مبارزه کوي، دا فعالین مبارزه کوي او د دوی نیول کېدل د اندیشنې وړ خبره ده. او همداراز اغلی نیازی ویل چې په افغانانو په هر دوره کې قربانی ورکړي ده. اغلی صافی ویل چې د طالبانو حکومت نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، الحمد لله کبل هغه فعالین نیست چې د جنونو د ذکر لپاره کار کوي. او اغلی ورده کول چې د هغو فعالینو چې د جنونو د ذکر لپاره کار کوي د دوی نیول کېدل به د افغانستان راتلونکي ل تیارو سره مخ مخ کړي. تاسو ټول په دې نظر یاست، اما کېدای چې طالبان بل څه ویل غواړي. زه غواړم چې د طالبانو د حکومت د ویاند اواز هم واورو په دې مورد باندې چې د قلم لارې بنسټ رئیس عطا الله ویسا چې نیول سوی وو، وبخشي متی الله ویسا چې نیول سوی وو، د هغه د نیول کېدو په اړه باندې ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویاند د مشته دا ډول ویل.
اول خدای خبر باید وکړو، نظام او حکومت قوانین لري، ځانته د امنیت ساتلو لپاره اقدامات لري، او چا باندې چې مشکوک وي نیول کېدلی شي او توقیف کېدلی شي، معلومات غوښتلی شي. دا په ټولو هیوادونو کې معمول ده، کوم نوې خبره هم نه ده او ډېره لویه خبره هم نه ده. بل موضوع دا ده چې ویساس نیول سوی د غسر زور ساتی نه ده سوی، په عادي ډول نیول سوی ده او په عادي ډول ساتل کېږي. صرف د دې غیر قانوني اقداماتو په اړه پلټنې ځینې کېږي چې د درلودل د خپل سری ډول ځینې غونډې تنظیمولې او ویل دي چې مقامات په جریان کې واچي، ځینې اقدامات یې درلودل چې پارونکي بل څه وي دي، نو په هغو وجه باندې څړونې دپاره توقیف شوی. نور کومه ستونزه نشته، د حکومتونو حق وي چې د مشتبه اشخاصو پلټنه وکړي.
اوریدونکو، تاسو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژغ واوریدی چې د قلم لار ټولنې د رئیس متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه باندې د ازادي رادیو سره خبرې کړې وي. اغلی امیل، تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې واوریدلې، دوی ویل چې د ویسا نیول کېدن دومره لوی خبره نه ده.
خبره ده دومره وحشتناک خبره ده چې هغه د یو سپیسلی ارمان په خاطر چې په شریعت کې د خلکو حق دی، انساني حق دی، بنیادی حق دی، دا د پاره د غږ پورته کړي دا کوم جرم دی، کوم قتل دی، څه دی، دا حکومت ته کوم ضرر دی. حکومت دی ورته ووایي چې دلیل ورته ووایي چې ولې نه خلاصوم یا یې خلاصوم دغه تاریخ باندې. دا خو روا اکونه دپاره غږ پورته کول دا لویه خبره نه، دا بالکل دومره د وحشت خبره ده. دا 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 بالکل د انسانانو زړه ټکان ورکوي چې څنګه زه دا خبرې دپاره ته عادي خبره وایي، ته خلک زندان ته اچي توقیفي بې موجبه، ولې چې تا دا غوښتنه کړې د انسانیت د یو ټولنې د انسانیت د جوړېدو دپاره یو خبرې چې هغه ملي غوښتنه یې غږ پورته کوي، یو مدني حرکت کې هغه درته جرم دی، ته نیول کېږي، ته زندان ته اچول کېږي، ته شکنجه کېږي، ته توقیف کېږي، دا خو خود نو دا د دې دپاره ده چې نور کسان باید غږ پورته نه کړي او خپل د روا حقونو دپاره د عدالت دپاره باید هېڅکله داسې حرکت ونه کړي. دا د دې دپاره ده چې خلکو فن واخلي، که تاسو غږ پورته کوئ نو ستاسو دپاره به دغسې یو کار کېږي. دا د چا د خلکو دپاره یو پیغام رسوي چې غلط پیغام دی، او خلکو ته دا وایي چې تاسو دا غوښتنې چې تمام ورځ هر یو خپل ناری سوري پورته کوئ دې کې هغه امرسانی هم چې کلمې د امرسانی سره یعنې هېڅ کلام نه، امرسانی یعنی تر هغو چې مونږ یو دا به نه یي. نو خلکو دپاره دوی همدا کارونه کوي چې خلک تېنه پند واخلي او بیا داسې حرکت ونه کړي. نه، د روا حقونو دپاره خلک قرباني ورکوي، که زندان وي، که جیل وي، که که د ځان تیری د نوی د فکر کوم افغانان باران کینی خیر د چی په ادم تشدد لار نه دی خپل غږونه پورته کوي خپل حقونه غواړي نړیوالې متوجي شي ودی ګوري چې دا ضرورت ده دا اړتیا ده دا د اکسیجن هم زیات اړتیا ده افغانان د پاره سخت ده چې دا ټولنې آینده یې بلاخره دونه تباه او برباد شي او خلک خپل حق وګڼي چې دا کار چې زه کوم دا زما حق دی نه دا حق ثانه دی دا ظلم دی دا باید نړیوال ټولنه نور هم په دې فشارونه راوړي کوششونه وکړي چې هر لارې نه کېږي دوی ته قناعت ورکړي او که بل هدف نه لري او د پردې شاته بل اهداف نه لري او د دوی غوښتنه یي خو دا واقعاً افغانان ډېر غمجن دي په دې کار ټول اولادونه یې بې سرنوشته شو بیرون تلی نه شي امکانات نه لري دلته فقر بیچارګي دونه دوی لاس ګریوان کړي دي چې هر څه تېنه پاتې دي او هغه یو غټ چې پورته کوي هغه د پاره همدا توقف کېږي اولادونه یې پریشان کېږي کورنۍ ټولنه ټول اندېښمن کېږي چې داسې حالات په څه ټولنه کې موږ ژوند کوو دلته هېڅ قانون نشته که قانون وایي چې د مدني حرکتونه باید توقف نه شي او حرکت د پاره باید اجازه وي نو بیا دا کار نه وشوي خو قانون نه لرو
مننه اغلی امیل اغلی نیازی تاسو واوریدل اغلی امیل ویل چې په افغانستان کې قانون نسته خو شاغلی زبیح الله مجاهد ویل چې د قانون لمخه د دا ډول خلکو سره چلند کیږي او حکومت حق لري چې خلک ونیسي
دقیقا زه د مجاهد صاحب څخه یو پوښتنه لرم چې تاسو ولې جهاد وکړه تاسو ولې مبارزه کوله په دې خاطر چې تاسو دغه شکایت درلودله چې په خوانی نظام یا د جمهوریت نظام ولې بکې یو څوک په سنت طریقه باندې برابر وو ژره به درلودله پاتش لونګي به تړلې و او د دولت په نظر مشکوک معلومېدله په داسې ځایو کې ناست ولاړې کولې په مسجدو کې د طالبانو سره د غوي ذهنیتونه خرابول مجالس جوړول هغه به جمهوریت بندي کوله نو دوی پر هغه به دغه په خلاف باندې پورته سو جهاد یې وکړل غرو ته وختله کومکونه د مسلمانانو څخه وغوښتل د نړۍ څخه د جمهوریت د نظام د سقوط سبب وګرځېدله بالاخره چې دوی ول چې ولې داسې ظلم د چا سره کیږي خو ازل قیاس ته خپل برته هغه تجربه تکراره ته برته خپل هغه ظلم کوي ته مخکې تر دې چې ته قانون لرې ته مخکې تر دې چې د قوانینو د پلي کولو دپاره قانون کې خو داسې ده چې پر یو چا باندې چې یو جرم ثابت سو بیا هغه ولاړسه بندي کړه راس ولرسه وینسه مخکې تر هغه ته استخبارات لرې ته معلومات لرې ته معلومات وکه چېړنه یې وکه نه حق یو سړی ولې دونه بدنامه کوي د دې د شاغلی ویسا او د دوی هم فکر کسان چې داسې ځوانان په افغانستان کې چې فعالیت لري د دې نیول ستا قانون نه دی ستا طریقه کار نه ده ستا حکومتداري نه ده بلکې ستا دغه قصه ده چې وایي کشر ووهه چې مشر یې وبیریږي ته دې تهدیدی چې هغه نور چې فعالیتونه کوي هغه هم ټول وبیریږي چې ولا نه کېږي د دې خلکو سره هغه د یو فلاني سر پورته کړل د هغه د سرکوبه سو ته داسې یو طریقې څخه تا کار اخیستې ده تا طریقه په کار اچولې ده تا قانون په کار نه ده اچول تا د قانون څخه استفاده نه ده کړې په لحاظ د خدای قانون څخه مو بیخي ګر سره مسخرې جوړ کړلې خدای نه کړده بیخي مو نړیوال ته وشرمولو چې مسلمانان عموما د شروع څخه د تر نن ورځ پورې په جنگ کې دي او همیشه جنگ کوي او همیشه مسلمانان د ښځو باندې ظلم کوي ښځو باندې خشونت کوي که په مسلمانانو کې یو دوه نارینه داسې پیدا شي چې د ښځو د حق دفاع وکړي لکه دغه ویسا غوندې دا بیرته سرکوبه کیږي د نورو مسلمانانو د خوا څخه ولې په دې فکر نه کوي چې تاسو اسلام او د اسلام قانون خدای نه کړده د بدنامۍ سره مخ کړله خلکو ته مو غلط معرفي کړله ستاسو په خاطر چې تاسو غلط یاستئ خلک مو متنفر کړل د اسلام څخه د مسلمانۍ څخه باور وکړي چې دا اوس په افغانستان کې چې هر سړی ژوند کوي چې ژره یې شه د عمد زور ژره ده ولکه خپل په خوښه او پر ځای پرېږدي پرېږدي چې سنت خپل په خوښه تطبیق کړي په ځان باندې ولې ته په زور را باندې تطبیقې ولې ته په زور باندې زما حقونه اخلي ولې دغه حق ونه ورکوې ټول ته خپل تولې یو قانون نه پاسې چې انجونو ته د مکتب دروازې خلاصې کې پانتونو دروازې ورته خلاصې کې هر تاول چې انجونو درته ولې چې هر رقم قانون چې تیر دې موږ هغه قانون ته غاړه ایږدو هر رقم ایجاب چې توای موږ هغه ایجاب تطبیقو پر ځای باندې نو ولې په دغه وخت ستاسو د قانون نه جوړیږي ولې په دغه وخت ستاسو د قانون نه پلي کیږي کته جوړ کړای دا قانون ټول شیان پکشي کې نغښتي داسې نه یي نو چې قانون زما د یو مظلوم دپاره چې ته استفاده هغه مجبوره کوي او ته خپل د ګټې دپاره استفاده ځینې کوي هغه دپاره قانون لري او د نورو شیانو دپاره بیا امر ثانی ته ماتلی بیا قانون نه لري قانون دی بیا چیرې دی نو که ته قانون تطبیقیې او که ته ځپل شوی یې که تا درد لیدلی ده که د نایې څخه ته ځورېدلی یې چې ته نه حقه ستا ملګري ستا همسنګران نه حق باندې سوي نو ته ولې نن نه حق برته مغه کار کوي نه حق یو څوک باندې کوي نه حق یو څوک باندې فشار راوړي دا ذهني فشار یوازې د ویسا د پاره نه دی د هغوی د نورو فعالانو چې دا اوس په مابسو کې دي په سخت حالاتو کې ژوند کوي هغه پخواني نظامیان چې د ټول بندیان کړي دي هغوی په سخت حالاتو کې چې دا اوس خراب لري دا یوازې پر هغوی باندې فشار نه ده تا ټول افغانانو باندې فشار راوسته ده تا ټول نړۍ باندې فشار راوسته ده په دې کار باندې په دې عمل کار باندې دي ځان دې نړۍ ته یو رقم بلا معرفي کړی ده چې د نوم څخه د وحشت کیږي دهشت کیږي داسې یو ډول هغه ځای کې چې وحشت دهشت یلته قانون چیرې دی
مننه اغلی نیازی بلې زبرت تاسو ترځم مننه اغلی وردک تاسو وردل چې اغلی نیازی ویل وی طالبان د زدکړو فعالان په دې خاطر نیسي چې تره خبره کیاو د نور خلکو جرأت واخلي چې هغوی بیا خپل فعالیت ودروي خو تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې هم واوریدلې شاغلی مجاهد ویل چې شاغلی متی الله وی صبر خپل سر باندې ځنی غونډي درلودې او داس فعالیتونه کول چې حکومت ته د طالبانو حکومت ته په غب اړه باندې حال نه ور کړی نو په دې اړه باندې تاسو څه نظر لري
مننه خو د خالي مجاهد صاحب نظم پښتنه دادا چې مجاهد صاحب ما په خپل مصاحبه کې نړۍ ولیدله نو ماته څنګه غوښتنه کړې و چې د په هنتونونو د مکتبونو مسولین هر څوک چې د مسله د مخامخ شي ماته د قناعت بخش یو جواب راکړي چې تاسو څنګه د مکتبم تړلې د انجنونو پر مخ په هنتونم تړلې دي د خځو کار م نه کړې دي په کوم دلیل خو بدبخت انا چې تر اوسه پورې مسله څوک نه دی مخ شوی او بل خاله مجاهد صاحب چې د قانون خبره کوي کوم د قانون آیا په قانون کې داشته چې او دوی ته زه حیران ورته پدې یم چې آیا دوی د عزت په نوم د حیا په نوم یو څه پیژنې او کنه دوی ته د خلکو د خور او د لور د ورور د پلار د نیول زندان ته بول یعنی دا یو ساده خبره ده عادي خبره ده ولی تاسو عزت او برونه لري تاسو چې وجه نه یي تاسو د صلحامیز مبارزه په خاطر یعنی هغه مبارزه کوي د خپل حق په خاطر سلحامیزه مظاهره کوي لاریون کوي هغه تاسو نیسه په زندان کې په هفتو په میاشتو اچوي آیا هغه عزت آبرو نه لري هغه نه دی موږ افغانان یو پښتانه یو آیا تاسو دغه عزت آبرو ته نه ګورئ دا یو ساده خبره ده د جنې د خو بيخي پرې ده د نارینه چې تاسو به هغه عزت نه لري دا یو کوم خبره ده چې تاسو هغه ونیسئ په زندانونو کې واچوي او بیا ورته وایي چې نه د خو هیڅ عادي خبره ده که په کوم قانون کې شته چې تاسو یو بیگانه نفر هغه که خځوي کناري نه وي دا ونیسئ او بوز کوم غونډه نو د دې غونډې لپاره تاسو نه اجازه واخلي خو تاسو د خو داسې په کراتو د تکرار کړی ده چې مکتب خلاص کې په هنتون خلاص کې تاسو خو ورته غوږ نه دی مجبور دی یو غونډه خو به نیسي مون په خپل منځ کې مون جون یو خځه یو یو جلسه نه شورا شي په دې برنامه آیا لاریون وکړو د کوم ترخې طریقې نه صلحامیز طریقې نه مون مخکې لاړ شو مون یعنی ضرورت نه لرو مون یو جلسه ونیسو د کومې طریقې نه مون خو غاګم پور د کولاریون موکو د رسانو یو نه ده یعنی دا هر څه مرتور سوال خو چا و نه منل نو بیا مون نشو کې ناستلای آیا دا حق زمون نه اخلي یوازې دا پاتې دي چې مون ته وایي چې تاسو یعنی د نفس اخستل تا اخستل باید ماتل شي چې دا هیڅ امکان نه لري تر امرسانی پورې کوم امرسانی مجاهد صاحب دې موږ ته ووایي چې کوم پروګرام د نجونو لپاره جوړ کړ. دوه کاله شول. آیا د وخت دوی د وخت په ارزښت پوهېږي؟ وخت ټول طلا وایي چې یوه ثانیه باید ضایع نه شي. دوی دوه کاله ضایع کړل. آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي؟ دوی څه ته په تمه دي؟ نو زه دا خبر چې څنګه حجاب دی موږ منلی دی د جمهوریت په وخت کې حجاب د قرآن خبره ده. یعنی افغان ښځې او نجونې حجاب مراعت کړی دی په ډېره ښه طریقه، چې حتی د سعودي او د نورو اسلامي ممالکو حجاب داسې نه وي لکه د افغانستان. یعنی په نړۍ کې مثال نشته، ثانیه نشته د حجاب. ته کوم حجاب په دوی باندې یعنی مراعت کوي؟ کوم حجاب؟ حجاب مراعت شو بس څنګه چې ستاسو خوښه وه هغسې وشول. نور تاسو کوم پروګرام لرئ د دې ښځو د نجونو دپاره؟ او د قانون کوم قانون؟ په قانون کې داسې شته چې صلحامیزه لاریون وي، تاسو بشئ په هغو باندې داسې وکړئ، هغه وهلو ټکولو غوته ورکړئ، هغه بوزئ په میاشتو په هفتو باندې په زندان کې. دا قانون دی؟ کوم قانون؟ نه قانون شته. زه حیرانه په دې یم چې دا حکومتداري پخپله اقرار وکړه حقانی صاحب چې موږ په دې حکومتداري کې پاتې راغلي یو. نو چې تاسو پاتې راغلي یئ نو د خدای په خاطر پرېږدئ، خلک مه ځوروئ. د تر آخرین حتی پورې د خلک ځورېدلي دي، کړېدلي دي، نورې پرېږدئ خپل حالت ته. یوازې دا پاتې ده چې سا یې ترې واخلي. اقتصاد هم ترې اخیستی دی، تحصیل هم ترې اخیستی دی، آزادي هم ترې اخیست، هر څه هم ترې اخیستی دی. یوازې چې دا سا اخلي دا د الله په لاس ده. دایم دوی چې بعضې یعنی سا ترې اخیستی دا خو یې اخیسته، خو د ټولو نه یې نه شي اخیستی. نو کوم قانون دې ته دوی قانون وایي؟ هر څنګه اسلام دوی یوازې چې کومه مهمه خبره اسلام، موږ الحمدلله مسلمان وو، مسلمان یو، په اسلامي ملک پیدا شوی او مسلمان به وو تر آخرین نفسه پورې. نو تاسو د اسلام نه داسې استفاده کوي؟ اسلام چې پیغمبر علیه السلام، آیا هغه مشرکین چې اسلام ته دعوت کول په دې طریقه وو؟ آیا هغو ظلم کړی دی؟ هغه څوک به چې نه مسلمان کېدل په هغو باندې ظلم کړی دی؟ په کومه طریقه؟ ولې تاسو هغه طریقه مخکې نه نیسئ چې وي مشرکې ښځې دی به مبارک ولمانځه ته تلو، نو خځل او خاشاک پرې ورباندې اچول، د به غږ نه کړو په موږ لاره تورېدو تر هغو وخته پورې چې هغه ښځه ناروغه شوه او دی پوښتنې ته ورغی. نو چې هغه ښځه مسلمانه شوه، ایمان یې راوړه چې ما په دې خځل او خاشاک اچول دم یې زړه او دی زما پوښتنې ته یوه ورځ چې خځل او خاشاک ورباندې ونه اچول، د دې پوښتنې ته ورغی چې دا ښځه چیرې ده؟ د یهود ښځه چې په ما باندې خځل او خاشاک ونه اچول، او هغه ښځه د دې د مهربانۍ نه مسلمانه شوه. ولې تاسو هغه طریقه د دین طریقه خو هغه طریقه ده، ولې هغه تاسو مخکې نه نیسئ؟ نو دې ته وایي مجاهد صاحب قانون؟
مننه.
په دې ځنه پوهېږم، والا په دې قانون کې موږ پاتې راغلي یو. دا د دې مکتوا ښایي چې دا کوم قانون دی چې موږ نه ورباندې پوهېږو.
مننه آغلې وردک. آغلې صافی، د متیو الله ویسا ورور عطاالله ویسا ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هیڅ ډول حال نه ورکړل سوی د طالبانو لخوا چې د پښتنو لپاره دی د طالبانو کوم دفتر ته ورسي او هغوی ته دی ځواب ووایي. د ویل چې طالبانو مستقیم د دوی پر کور باندې چاپه وهل او د دوی کور ته نه وتل، د دوی کور یې سره ګډ وډ کړ. خو د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد وایي چې یو حکومت حق لري چې پر هر چا باندې شک وي ورسي وینيسي. تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟
مانه لازم پدې اړه نه یم چې دا د بلاسې چې وایي چې دا حکومت حق دې چې دا کار وکړي. د کوم حساس د کوم پر قانون اساس دا حق دې چې د یو استاد او یا د علما عارفو چې اوس یې هغه باندې د کور باندې چپه وچه وځه هغه یې وخت ونیولي. په هېڅ یو قانون کې داسې نه شته تر څو چې د هغه د حکمران چې دا کور تلاشي وکړي. دا یو قانون خبرې کوي. زه همدغه وایم چې ستاسو قانون یوازې د فعال مدني لپاره دی، د ښځو لپاره دی، تاسو هغوی باندې عملي وکړي. او په هغه قانون کې هېڅ د هغې ذکر شوی نه ده چې د ښځینه او نارینه دواړه حق لري چې تحصیل وکړي، کار وکړي، خپل وطن ته خدمت وکړي. آیا قانون یوازې یو برخه ده؟ دوی ویلي ده چې د هغه چې د حکومت پر خلاف انتقاد وکړي او یا کوم حقیقت خبرې وکړي هغه باید سونی ولسي، هغه زنداني سي. دا خو یوازې دا خبرې نه دي کړي. په قانون ډېر نور خبرې شته چې دوی عملي نه دي کړي. او رښتیا
زه فکر کوم چې زموږ رابطه له
بهر اداره ولر شي دا غي خبر نه مني، ځکه کله چې فعال مدني خزو زندانی کېدل سره کورنی اتلل چې پښتون او کې دمو هغه خور هغه مور چې زندانی کړی چې هغه حال اصلا نورې یو څه سم ځواب نه ورکوي. نو څنګه خلک پوسیدي باندې څنګه دوی باندې خلک باور کوي دوی قانون باندې باور کوي؟ تاسو د کوم یو قانون خبرې وکړي که قانون دی ټولو ته یو شان دي، که ستاسو چارواکو باندې دي که نور عام وګړو خلکو باندې دي، مګر نه دوی یوازې د عام خلک باندې او بېوازه خلک باندې هغه څوک چې د حق خبرې کوي هغه څوک چې اعتراض کوي غټ باسي انجنې ته درس ورکوي تحصیل زده کوي هغې رڼا ته ایسي او لارې سمه لار ورته ښایي هغوی باندې قانون تدبیر کوي او هغوی زندان کوي دوایي چې قانون زموږ په حکومت کې قانون شته. که قانون شته ټول باندې یو شان اوسي، تاسو قانون یوازې ولې د ښه شیانو باندې چې دا مهمه ده د یو هیواد لپاره چې باید د هغه نسل تحصیل وکړي د یو هیواد پرمختګ د هیواد پایداري او چې نور نړیوال ورڅخه وګوري خبرې سي د هغه د تحصیل کړه نسل هغه دي تړون لري اثبات لري چې باید تحصیل وکړي، مګر دوی توجه د اقتصاد نه دي، خلک د وګړي نه مرکېږي دغه لپاره نه دي، خلک د بیکاري نه تښتي د هیواد نه دغه لپاره اصلا توجه نه کوي، خلک مسافر کیږي زید خپل وطن ته خي. آیا تاسو د دا وضعیت ګوري په خپل وطن کې که یوازې د ماغه خلک چې خپل هیواد ماشوم لپاره خدمت کوي هغه کوم جلسه نیسي هغه کوم مکتب دایر کوي؟ خو نو څومره که تاسو وایي چې اجازه راکړي اجازه نه راکوي نو کمداسې پرېږدي خو دا نسل خو بې سواده پاتې کېږي. د دوه کاله څو مکتبونه بند دي، پانتونه بند سوی ده، د دې دوه کاله ارزښت باندې دوی پوهېږي؟ ته دوه کاله یعنې دوه کرنه افغان نجونو د تحصیل نه پاتې سو، د دې جبران کول ډېره وخت نیسي، په دې باندې اسمن دوی نه پلیږي. یوازې همدا دی چې خلک زموږ حکومت باندې انتقاد ونه کړي، که تاسو ستاسو حکومت باندې ستاسو ملت انتقاد ونه کړي ستاسو حکومت نه جوړېږي. دا خو موږ ګورو څونه ستونزې زموږ په حکومت کې شته، ستاسو په حکومت کې څونه ستونزې شته، د خلکو ستونزه حل نه کوي. له دې چې تاسو راغلي د خلک د ملت ستونزه حل کړي لا ډېر هم زیات سوی ده. تاسو یو بلګه مونږ ته ښکاره کړئ چې تاسو کوم خدمت خپل خلکو لپاره کړی ده، که اوس بیکاري که د جمهوریت وخت کې که لږ و که درې درېسل و اوس 50% هغه هم ډېر سوی ده، که خلک اوزګار و په حکومت کې کار کول هغه هم د حکومت نه باسوی ده. مونږ د کوم یو شی د حکومت نه شکایت وکړو چې دوی خلک باندې راوړي ده، د ملت باندې راوړي ده؟ واقعا دوی غواړي د خدای نه دوی ډارېږي نو اسلامي حکومت وکړي. په اسلام حکومت کې داسې نه دی ویلي. حضرت عمر ویلي که څوک په اسلام کې دونه ډېر بندیزونه او دونه ډېر قید راوړي هغه خلک مجبور کېږي یا نور دین ته ولاړ شي یا د خپل هېواد نه وتښتي. اوس همداسې وضعیت زموږ په هېواد کې راغلی، ولې د اسلام نوم بدوي دوی؟
مننه آغلی صافی. آغلی امیل ستاسو خبر په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې تاسو د شاغلی زبیح الله مجاهد ژغ واورېدی، د ویل چې شاغلی متیولا وی ساتنی غونډې درلودلې چې پر خپل سر یې کړی وي، ستاسو په نظر دغه پر خپل سر غونډې آیا باید متیولا وی سا طالبانو ته حال باید نوې ورکړی ورته ویلې نوې چې دای دغه سیغونډې لري؟ زما په نظر فکر کوم چې اغلی امیل لمر سره نور قطه سوی ده رابطه. اغلی نیازی هم دغه پښتنه به ستاس مخې ته کشیردم، ستاس په نظر آیا دغه حتمی نه و چې شاغلی ویسا او طالبانو ته د خپلو غونډو په اړه حال ورکولای؟
خو مخکې مې چې یادونه وکړله چې کوم قانون په دغه مې یادونه وکړله چې که قانون ستا دقیقا دغه چلبازي به نه کوو چې دوی اسلام هم هغه څه چې د دوی په ګټه دي هغه تطبیقي یا چې د دوی په تاوان دي د هغه څخه سترګې پټوي. قانون هم شاید چې دلته د دوی ګټه یي هلته دوی قانون لري، چې هلته د دوی تاوان نه بیا هلته دوی قانون نه لري، بې قانونه خلک دي. نو دغلته که قانون وي قانون دا ایجابوي چې اول دوی باید د استخباراتو د لارې څخه هغه ښه بررسي کړی وای چې واقعا د دوی پر ضد کوم مجلس لري، د دوی دغسې غونډې لري چې دغسې خو هر انسان آزاد دی، حق لري چې د هر چا سره غونډه وکړي، مجلس وکړي، ناسې ولاړې وکړي، د علم او د پوهې او د روشنایي پیغام تر خلکو پورې ورسوي. که دغه ستا د دولت یا ستا د نظام په تاوان و، بیا به تا ویسار اغوښتی وای، کښېنولی به دي وای، خبرې به دي ورسره کړي وای چې وروره د یا به دې کور ته خط ورته استولی وای، یا به دې محصل وراستولی وای، د پخوا زمانه بېل هغه ته کمونه اولیت ته وای چې افغانستان پرمختګ وکړي. د نړۍ په اصولو کښې دا دی چې تا ته باید یو پیام راسي، یو کمه د خو را وباس تلفون چې ټول دنیا یې وویني چې دغه د موږ څو پیام ورته ورکړي دي، ایمیل م
ډیره مننه آغلی نیازی ستاس د وخت څخه. اوریدونکو د نور بستی خپرونې وخت هم پای ته رسیدلی دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
دا شنبه او یک شنبه په ورځو د ازادي راډیو د ځینو خوره خپرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خبرونې په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو ستاسو غږ.